درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوو. نن د پنځشنبه ورځ او د پنځشنبه پورز د دوو بجو په خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام وړاندې کیږي. وروسته به احمد شیبر راشي او د ازادي په چپو کې نننی پروګرام به درته وړاندې کی. نن د ازادي په چپو کې بحث پر دې راڅرخي چې په 2020 کال کې چې یوازې دوه ورځې پاتې دي یا یوه ورځې پاتې ده، په افغانستان کې کوم سیاسي بدلونونه راغلل، څه بدل شول، د عامو خلکو لپاره یې له ځان سره څه راوړل. خو تر هغې مخکې سه اجمل درته د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي د افغانستان د ښځو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي. پنجشیر کې سیمه ییز طالب چارواکي وایي چې د دې ولایت د دویمې حصې د ولسوالۍ پر ودانۍ راکېټي برید شوی دی، او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي د افغانستان د ښځو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي. اغلې میری دا خبره پرون پر خپل ټویټر لاغې څو ساعته وروسته وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نوموړی د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي وټاکله. د افغان ټبرې امریکایي ویلي ویاړي چې ورته د افغانستان د ښځو، نجونو او خلکو د ملاتړ فرصت برابر شوه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان لمخې د ښځو او نجونو په چارو کې د دې وزارت ځانګړي سلاکارې په توګه سټیفانی فوستر به له اغلې امیری سره د دې وزارت د افغانانو د ځای پر ځای کولو د هڅو له همغږي کوونکي ټیم سره همکاري کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د دې پریکړې هرکلی کړی، وایي چې د اغلې امیری له تجربو او تخصص په ګټه واخلي. په پنجشیر کې سیمه ییز طالب چارواکي وایي چې د دې ولایت د دویمې حصې د ولسوالۍ پر ودانۍ راکېټي برید شوی. د چارواکو په وینا برید تېره شپه شوی او چا ته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د پنجشیر د دویمې حصې د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي نورالله میرزایی ازادي راډیو ته وویل چې درې تنه د دې پیښې په تړاو نیول شوي. په عین حال کې د سیمې یو اوسېدونکي چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دویمې حصې پر ولسوالۍ د سپکو او درنو وسلو برید شوی، هغه څه چې ځایي طالب چارواکي ردوي. له بلې خوا یو شمېر ځایي اوسېدونکو د پنجشیر په روخه ولسوالۍ کې د یو ماین د چاودنې خبر ورکړی. یو ځایي اوسېدونکي ازادۍ راډیو ته ویلي چې چاودنه تېره ورځ شوې، مرګ ژوبله یې نه ده اړولې، خو د یو دوکان یوه برخه یې ویجاړه کړې ده. پنجشیر کې طالب چارواکو تر اوسه د دې پېښې په اړه تبصره نه ده کړې. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاندی ایملی هارن پرون په یو بیان کې د دې خبر اعلان وکړ او ویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماټیک روابط هم شامل دي. د متحده ایالاتو یو جګپوړي چارواکي رسنیو ته وویل چې ولادیمیر پوتین له ولسمشر بایډن سره د ټلیفون خبرو غوښتنه نه کړې. دا په دې دسمبر میاشت کې دویم ځل دی چې دواړه مشران به په ټلیفون خبرې کوي. په تیره ټلیفوني مکالمه کې چې د میاشتې په پایل کې وه، ولسمشر بایډن جمهور رئیس پوتین ته خبرداری ورکړ که چیرته روسي ځواکونه پر اوکراین برید وکړي به د پایلې به ولري. له تېرې ټلیفوني مکالمې وروسته کرملن په ښکاره د یو لړ غوښتنو لیست خپور کړ چې د متحده ایالاتونو او د هغې د متحدانو لوري رد شوی. په دې غوښتنو کې وه دا وه چې ناټو دې د هغه هیوادونو ته غړیتوب نه ورکوي چې یو وخت د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه وه، لکه اوکراین، ګرجستان. دا غوښتنه هم مسکو کړې ده چې د ناټو دې د روسیې پولو ته نږدې له تمریناتو لاس واخلي. او له روسیې څخه د جرمنی ته د غزیدلی نارت سټریم دوه لانجمنې نلیکې عملیاتي کمپنۍ وایي د دې نلیکې نوې برخه یې له ګازو ډکه کړې او هغه د ګازو لیک ته چمتو ده. سویس میشتې د نارت سټریم دوه ای جی عملیاتي کمپنۍ پرون چهارشنبې په یو بیان کې وویل چې د نارت سټریم نلیکې د دوهمې برخې ته د ګازو د داخلولو پروسه بشپړه شوې او پکې کافي فشار رامنځته شوی چې پر اساس یې په راتلونکي کې د ګازو د لیک بهیر پیل شي. د بالتیک د سرمندرګي په تل کې دغه دوه خوا په خوا تیره شوې د ګازو نلیکه په کال کې د 55 میلیارد مقابه ګازو د لیک وړتیا لري. د دې نلیک کې نوې برخه لکلونو جنجال روسته په تیر سپتمبر میاشت کې بشپړه شوه، خو د جرمني د اړوند ادارې لخوا تر اوسه نه ده تایید شوی. د ادارې ویلي چې د دغې نلیک کې د تایید پروسه به د راتلونکي 2022 کال تر دوهمې نیمایي پورې دوام وکړي. دا خبرونه
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی.
احمد چبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. نن د 2023 میلادي کال د ورستې میاشتې 13 ده. په تیر یو کال کې افغانستان څه له لاسه ورکړل او څه ترلاسه کړل؟ پر دې موضوع دلته له میلمنو سره بحث لرو. د کال په پیل کې د سولې خبرې تودې وې. له کابل پلازمینې دوحې ته پلاوی تلل راتلل، کله به دولتي هیئت و کله به سیاسي پلاوی. په قطر کې له طالبانو سره هم د نړۍ د بېلابېلو هیوادو استازیو کتل، کله به د روسیې له استازي سره ناست ول، کله د چین او کله هم د امریکا. ګڼ افغانان په دې باور وو چې سوله به وشي، خو د کال په نیمایي کې ولایتونه یو په بل پسې طالبان ونیول او د اګست په 15 د دوی ځواکونه کابل ته ننوتل. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه علي احمد جلالي د اګست 15 د تحول په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی، او په عین زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدلون ورکړی دی. او ځکه نو تنها د افغانستان مسله نه، بلکې د سیمې مسله ده.
د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته امنیتي وضعیت ښه شوی. یوازې یوه ډله پاتې ده او هغه داعش ته چې کله ناکله یې په تیرو 4.5 میاشتو کې 14 بریدونه کړي دي. بل لور ته بیکاري او لوږه زیاته شوې ده. ملګرو ملتو په یوه نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې په روان ژمي کې شاید 3 میلیونه افغانان ونه توانی شي چې خواړه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې په منظم ډول مامورینو ته معاش ورکړي. د تیر حکومت د شاوخوا 3 لکه امنیتي ځواکونو معاشونه قطع شوي. د خامو موادو د کمبود له امله د فابریکو فعالیت ټکنی شوی دی. د افغانستان د صنایعو د قانون او خونی ازادي راډیو ته روانه اونۍ وویل چې شاوخوا له 15,000 تولیدي فابریکو څخه 40% د خامو موادو او سم مارکیټ د نشټوالي له وجې له فعالیته پاتې شوي، چې له دې سره کارګر هم بیکاره شوي دي. بل لور ته روانه اونۍ په یوه راپور کې وویل شول چې شاوخوا 2,000 پروژې په ټپه درېدلې دي، چې له دې سره هم بیکاري زیاته شوې ده. له ډیپلوماتیک اړخه افغانستان د طالبانو له راتګ سره له نړۍ سره رابطه قطع شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وی چې د نړیوالو تعامل له دوی سره ډیپلوماتیک دی، خو د دې سربیره د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې دا د په وینا بې انصافي ده. په تیر یوه کال کې افغانستان څه له لاسه ورکړي او څه یې ترلاسه کړي دي؟ دلته دا مسله له میلمنو سره چیړو. هڅه کوو چې له میلمنو سره تلیفوني رابطه ټینګه شي. تر اوسه پورې اغلی شینکی کړو خیل په خبرونه کې را سره ملګری شوی ده، او د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر دوی ته شرح غلاست ویم. نور ملمانه هم چې کله په خبرونه کې را سره یو ځای شول، تاسو به معرفي کړم. اغلی کړو خیل، لومړی تاسو ته راشم. په لاندو کې تاسو وایئ چې په تیر یو کال کې افغانستان څه ترلاسه کړی دی او څه له لاسه ورکړي.
سلامونه شبال ستاسو ته محترم ملماته او همدارنګه د پروګرام ګډونوالو ته. بدوی ما چې د افغانستان لپاره یو ډېر یو مهم کالو چې متاسفانه په دې کې داسې یو پېښې رامنځته شولې چې پایله د افغانستان لپاره ډېره قیمته تمامه شوله. که هغه د دوه تړونو، که هغه د امریکا د ولسمشر آخري پرېکړه وه چې باید سپتمبر میاشت پورې ټول ځواکونه له افغانستان څخه یا خپل هغه مساکر له افغانستان څخه وباسي، او مالمدار ناتو هغه هم د دوی د پرېکړې حمایت وکړلو. همدارنګه د جنګ شدت په ځینو ولایتو کې لکه قندهار یا په هلمند کې، او د جګو تلفاتو شاید مونږ همدارنګه بالاخره د پسته د یو جمهوریت سقوط او د طالبانو را تک بیرتا از وکمن که در افغانستان که چه معلوم دار طول اغا تحولات چه راغل سعیده چه پا همیشه حکومتون وزای نپاتی که گیز حکومتون بدلیگه، اما دلتا بسته نظام بدل شوالو. او په دې نظام کې وځ دې چې مثلا موږ تاسو نیمګړتیا او حل شي بهتري خواتل شو بر خلاف هغه چې موږ ترلو دا مواد لا سوال کړ خصوصا ولګو بیکاری او بدترین حالت چې افغانان سره لاس پګریوان دي او هیڅ چاره هم فعلا لیدل کېږي نه طالبان په خپل دریس باندې ماکم ولر دي او په دې تحول کې افغان مېرمن جنو هر څه لا سوال کړ یعنی حتی د تعلیم حق په مختلفو بهانو څخه اخیستل شوی دی کار تتلی نشي او په افغانستان کې دا درې څلوېښت کاله چې کوم جنګونه تیر سو افغان مېرمنې اکثر دا څنګه مېرمنې یا نجونې لرو چې یا مېړه م نشته په کور کې ورور م نشته او پلار م نشته دی دوی په تګ راتګ باندې محدودیت ولګول شو او داسې اداره جوړه شوله چې مهمه په نوم د امر په معروف ځینې محدودیتونه یې ایجاد کړي چې دا د افغانستان د شاتګ زمینه برابرې په همدارنګ د افغانان افغان مېرمنې ټول حقوق او اخیستل مهمه درې لغو شولې او بیکاری او شته ورسېدل نو دا غا تعامل چې متاسفانه موږ تاسو ټول شادي
مننه اغلی بهیر که تاسو تراشم تاسو د یو اقتصادي چارو د کارپو په صفت له اقتصادي پلوه تیر یو کال څنګه ارسوي
سلامونه درنوي تاسو ته د میز مېلمنې ته او تاسو خو اوریدونکو ته نه تاسو سره په دویم چې کله تیر کال یو روان کال چې ورسته ورزیده دا د افغانستان لپاره د اقتصادي لحاظ یو ښه کال نه و په څو دلایلو یو دا چې که د اقتصادي لید موږ د موضوع ته وګورو په افغانستان کې یو په ټوله دنیا کې غټې اقتصادي بنسټیزې پروژې چې تطبیقیږي د دې کار به جریان لري کلونه کلونه تر څو چې دا بهره برداری ته آماده کیږي بیا وخت دا ثمر تاخله دا هغه کارونه و د ما هدف داده از خبر نه چې هغه کارونه و چې په تیر و کلو کې شو مثلا نو نسم نه تر شلم پورې و تر یوشتم کې شوی باید تکمیل شوی باید غټی غټی پروژې وي بنسټیزو دا پروژې باید آماده شوی متاسفانه و نشو مختلف دلایل اساسی رقم مهم خبرم داده کله چې د امریکای متحده ایالاتو ناصر طالبان سره دوی چې په میز مذاکره کې رسل افغانستان یو مقدار زی وازه په اقتصادي اړخه افغانستان د نورو مسایلو تر څنګ نورو حمایتو تر څنګ د اقتصادي لحاظ هم د نړیوال ټولنې تیره بیا د امریکا د لیده ولویده یعنی هغه تعهدات یا هغه عملی کړنې چې باید ترسره کړې وای هغه کړنې وو تیشوی سلوشوی سلوشوی تر هغه اندازې چې په جنگ په ډګر کې د اقتصادي لحاظ هم حمایتونه کم شول د وسلوال پاوز سره او په ملکی ډګر کې هم هغه پروژې چې باید تدبیق شوی او په کې ډېر خلکو ته بوختیا او ډېر خلکو خپل کورته مړې ډوډۍ ولا هغه پروژې و درېدلې په جریان د نوي شروع نوي کال کې سیاسي بې ثباتي او مختلف په افغانستان کې چې مثلا د پروژې د بودیجې پاسکول په پارلمان کې دوه میاشتې په بر کې ونیولې دا هغه مسایل چې افغانستان یې وځه په اقتصاد لحاظ دوه میاشتې پس پروژه د بودیجې تایید شوه کله چې دا راغله بیا افغانستان کې داسې وضعیت راغی چې دوی د انکشافي بودیجې د تمویل د امکانات نور نه درلود ټول انکشافي بودیجې ودلیل په تپه ودلیل یوازې په عادي بودیجې باندې تمرکز وشه یو مقدار د بودیجې او خزینه د دولت هم رو رو وخت په خالي کېدو شو او وروسته چې بیره شو د فشارده زوایم چې را شو اگست مشته اگست مشته د تعاملات چې راغله نل ته ټول شان ضرب د صفر شو هغه څه چې افغانستان خلکو په ډېر زحمتو د تیرو شلو کلو کې لاسته راوړلي وو ټول ضرب د صفر شو اوس متاسفانه افغانستان د اقتصادي لحاظ هم په یو انزوا کې دی او دی او بد رقابت سره مخامخ دی
مننه بهیر سر مننه ازادي سپو کې پروګرام دی د پروګرام میلمانه مو تر دې د ما شینکی کړو خیل د ولس بخانی ولسی جرګې غړی او د سیاسي چارو کتونکو او د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر البته په دې خبرونه کې مو د طالبانو د رژیم ویان زبیح الله مجاهد تام بلنه ورکړی د حقوق را سره شمنه کړی چې په دې خبرونه کې به برخه اخلي خو تر اوسه پورې له کابل سره ټلیفوني رابطه نه ټینګی شي هڅه کوي چې دا ټلیفوني رابطه هم له دوی سره ټینګ کړو نو به خبرتیا ورسته بحث دوام ورکړو
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لاملمنو پښتنې کولای شئ شمیرې د خبرونې پترڅ کې لانو
ازادي په سپو کې پروګرام موضوع مو د افغانستان په تیر وکال کې سل لاسه ورکل او څه تر لاسه کړل. اغلی کړو خیل ستاسو په باور دغه روابط چې نړیوالو له طالبانو سره مخ ته کړی دي، یعنی د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني، دا که ځنډی شي تاثیر به په افغانستان څه وي؟ یعنی ډیر عمیق او کنه پروا نه کوي چې څو میاشتې نور هم افغانستان په رسمیت نه پیژندل شي او یا یو کال مثلا؟
زه فکر کوم چې موږ په ډېر یو بد حالت کې یو، څنګه چې تاسو په اخبار کې خبرتي کړو چې دې خطر شته چې په همدې ژمي کې 3 میلیون افغانان کافي خوراکي مواد نه لري، ان له لوږې څخه متاثر شي. دا یو بد خبر ده. موږ تصور چې څومره ماشومان له د مرګ له تهدید سره مخامخ دي. موږ همدارنګه پیګو چې اته په افغانستان کې 50% کلینیکونه فعال نه دي، او شفخانه او شاید په دغه کې 30% صرف طبي مواد ولري یا ادویه ولري یا تجهیزات ولري چې خدمات ارزه کړي. یعنی هر حال موږ ته هر لحظه ډېر قیمته تمامېږي. څومره چې موږ ونه کړی شو چې او یا فرانسه ونه کړی شي چې له بهر سره خپل هغه تعاملات برقرار کی، خو موږ هم افغانستان تر اوسه پورې د بهرنیانو په کومکونه باندې متکی ملک دی. د پامدې خطر افغانستان ته ډېره قیمته تمامېږي. او متاسفانه طالبان معلومیږي چې خپل نه غواړي. یعنی هر وار دوی داسې کلینیک وی داسې فرامین راباسي چې دنیا هم مجبوره ده، غوی هم د خپل خلکو ته د بشري حقوقو سازمانونو ته د ښځو نتورکونو ته هم د جواب ګوی ده، هم داسې د رسنۍ له فشار نه دي غوی نشي کولی د سیو ملک پیژني چې هلته هر آزاد انسانانو د پرمختګ مخه نیول کېږي، ښځې د ټولنې نه حسي کېږي. نو زه فکر کوم چې هر نوع سهلنګاري کېږي یا اشتباهات کېږي یا سخت دریزی رامنځته کېږي یا په اصلاح موږ سختنبګي کوو، نو موږ هم د متقیمت قیمته تمامېږي. دکه چې دنیا نشي کولی په هغه شکل چې باید افغانستان سره کومک وکړي. یو خو هغه بشري مرستې دي چې هغه به وکړي، اما افغانستان خو په هغه باندې دوامدار پاتې کېدلی نه شي. افغانستان ته پیسې په کار دي، کاروبار په کار دی، انکشاف په کار دی، د اقتصاد چرخه په حرکت راوستل په کار دي.
مننه اغلی کړوخیل. د سیاسي چارو کتونکو او د پخواني ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې سره ملګری شو، دوی ته هم شرح خلاص شویم. اصولي صاحب، ستاسو په باور د خبرونه د پایل پښتنه کې چیرته په لنډو له تاسو څخه واخل جواب ترلاسه کړم چې افغانستان په تیر یو کال کې څه لاسه ورکړي دي او څه ترلاسه کړي؟
سلامونه تاسو ته، میلمنو ته مو او د رادیو اوریدونکو ته. اصلا دلته دیدونه مختلف دي. زه به خپل ان تاسو ته اطمینان وایم، خو څه چې په افغانستان کې په 2021 کال کې پیښ شوي دي، ځینې افغانان یې لاسته راوړنې ګڼي، او بدبختانه چې زما په اند باندې هر هغه څه چې د افغانستان د اقتصاد او د افغانستان د دولت او افغانستان سره وشول په 2021 کال کې، هغه غیر متراکبه او موږ یې انتظار نه درلود، او زما په اند دا یو لویه بدبختي وه هم په اقتصادي لحاظ باندې. موګه په 2021 کال کې هغه 20 میلیارډ ډالر مرستې د لاس اور کړې، کوم چې تر 2021 کال پورې د نړیوالو لخوا د افغانستان د خلکو سره وعده شوې و. ځینې پروژې پیل شوې وي او ځینې د پیل په حال کې وي. بدبختانه په 2021 کال کې موږ هغه وټو چې 6 کال اور باندې سرمایه گذاري شوې و د لاسه ورکړه. موږ هغه سیستم چې 6 کالم کوشش کړی و چې دا سیستم افغانانو په ګډه جوړ کړی و، تر یو حده نړیوالو په کومک باندې هغه سیستم فلج او په صفر کې ضرب شو. موږ په افغانستان کې هر هغه څه چې د یو او یا کال نه تر 2001 کال پورې تیر شوي و، د هغې د جبران په خاطر باندې کم سیاسي تحولات چې په افغانستان کې راغلي و، تر یو حده پورې هغه مو د لاسه ورکړل. اما په داخل د افغانستان کې ځینې خلک بیا په دې اندي چې موږ په 2021 کال کې د افغانستان ازادي وګټله. ازادي هدف دا دی چې نړیوالو ته ماته ورکړه. دا هم هغه ډله چې د نړیوالو په مقابل کې جنگیدل، هغه ډله افغانان د دوی احساس هم قابل درک دی تر یو حد پورې. په کول کې افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې او زموږ د دولت د جوړښت په لحاظ او هغه سیستمونه چې موږ په دې شلو کلونو کې د افغانستان د خیراتونکو لپاره درلودل هغه مو د لاسه ورکړي.
اصولي صاحب، دا د ازادي خبره تاسو یاد کړئ چې په افغانستان کې دننه واقعا ځینې خلک همدا خبره کوي، لیکن په نړۍ کې د ازادي تعریف بدل شوی دی. مثلا په ځینو اسلامي هیوادونو کې لکه طالبان په قطر کې دفتر درلود او اوس هم لري سیاسي دفتر. د پټول سیمه کې د امریکا تر ټولو ستر پوځي اډه په قطر کې ده. په کویت کې دوی پوځیان لري، په عمان کې انګریزان پوځیان لري، امریکا فرزن په د آسیا یو ډیر پرمختللی هیواد جنوبي کوریا دی چې هلته امریکا په لسګونو زر عسکر لري. د دنیا یو ډیر ستر طاقت جرمني دی د اقتصادي پلوه، هلته امریکا په زرګونو عسکر لري. فکر مې کوي چې لنډیوالې دوهمې جګړې راورسته او خصوصا د شوروي اتحاد له ماتېدو راورسته په نړۍ کې د ازادي تعریف بدل شو.
اصلا د دنیا د هیوادونو لپاره د ځینو امکان پذیره ده چې تاسو سوال خپل هم ځواب ووسیږي چې شاید دوی لپاره تعریف د ازادۍ بدل وي. اما افغانستان د تاریخ په وګدو کې زموږ په تاریخ کې ډیر په زرینو کرخو د انګریزانو سره ټول جنگونه او همدا ډول د روس ماته دا ټول لیکلي وو او موږ په مکتب کې ملوستل او کله به چې موږ لوستل موږ به یو نوع د افتخار او غرور احساس کوو په هماغه وخت کې. او زه باورمند یم که دا اوسنۍ جګړه د نړیوالو سره لس کاله، شل کاله، پنځوس کاله بعد د افغانستان په تاریخ کې ولیکل شي، د هغه وخت افغانان به هم د نړیوالو په ماته باندې غرور وکړي، افتخار وکړي. علتونه یې دا و کنه چې اصلا نړیوال زما په اند افغانستان ته د تروریزم سره د جګړې په خاطر نه و راغلي. دوی د خپلو اهدافو موخو لپاره راغلي وو. که د تروریزم سره د جګړې په خاطر راغلي وای دوی تروریزم سره جګړه په پاکستان کې هم کولای شو چې دوی ونه کړه، تورستان هم همالته پیدا شول چې دوی څورته ونه ویل. برعکس زموږ هغه نظام چې دوی په همکارۍ موږ په افغانستان کې جوړ کړی و هغه هم دوی په خپله بیا فلج کړ په دوباره تعهداتو باندې. د همغې ډلې سره کومه ډله چې دوی په 2001 کال کې د افغانستان د قدرت نه د دوی قدرت د منځه وړی و. بنان د افغانانو لپاره اصلا د خارجانو سره جنگ او دغه تیر شلو کلونو د 2015 کال نه تر 2018 کال پورې د افغانانو جنگ د امریکا په مقابل کې هم و، خو دله چې دوی د استقلال لپاره جنگ کوي. او دا فکرونه دي، دا فکرونه د افغانانو په وینو کې د ازادۍ یو دغه وینه جوش خوړلی ده او جوش لري په ټولو دغه کې وختونو د تاریخ کې.
مننه اصولي صاحب، دا خبره خو ده. دریاخان بهیر صاحب، ستاسو په نظر بیرته که دا بحث را ټول کو په تیر یو کال کې په مشخص ډول مثلا طالبان دا خبره کوي او دا ادعای د راپورونو په اساس هم سمه ده چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی، آیا دا امنیتي وضعیت چې اوس بهتره شوی دی دا به دې ته زمینه برابره کړي چې اقتصادي وده هم رشد وکړي په دغه شرایطو کې؟
یو څه باید ووایو که چیرې یو څه ژور لید ولرو او د ټولې کلمې یا لغتونه سه مانا کړو. د امنیت مختلف معناګانې لري. یعنې امنیت څنګه امنیت؟ یو فزیکي امنیت دی، یو رواني امنیت دی، یو تجارتي امنیت دی. یعنی که چیرې موږ داسې ووایو چې اوس په د سړکو کې اخاذي نشته، داسې ده چیرې یوازې په همدې اکتفا وکړو، نور خو امنیت هغه ته ویل کېږي چې تجار خپل پانګه، خپل محصولات، خپل سرمایه مسونه په دې لحاظ مسونیت فکر ورته وکړه چې زه که زه هم په ډالر یا په افغانۍ یو څه اخلم بیا پرځي په همده قیمت خرڅېږي، زما سرمایه د لاسه نه ځي یا برعکس زما سرمایه انکشاف کوي. متاسفانه دا شی نشته. یعنی د امنیتي لحاظ یوازې یو رکن د امنیت دلته پهځای شوی دی چې فزیکي امنیت دی، یو مقدار نور امنیتی لحاظ هیچ بسترسازی متاسفانه شوی نده، روانی امنیت به خلق و سمت روز تضمین شوی نده، تجار و تزمینه مساعده شوی نده، رقابتون متاسفانه به اقتصادی لحاظه گوری دار طول تز امنیت پختنه او که در رقابتی آن ناسالم رقابت چی پخواه هم در منگه و تز شرقی گاونده و دایوت یا نور گاوندیان او د منطقي و دونه د سی پی او رقابت کې یو مقدار په تیر نظام کې دا رقابتونه په کنټرول شي او مدیریت شو، اما تاسو فعلا وګورئ چې افغانستان یوه د یو هیواد لاس ته لیدلای دی چې د خپل مواد یا غراوړي ولته خرڅي یا کله چې د دې خونه د منځ محصولات یا زراعتي محصولات یا نور محصولات وقتی به دلار مثل پلمو لارې تړل کیږي دا کوم امنیت دی؟ تاسو فکر وکړئ هندستان هیواد د افغانستان لپاره بشر دوستانه مرستې کړي دي، تر اوسه چې څو واره تعهد وشو واده وشو چې موږ د دغه مرستو ته اجازه ورکو چې د افغانستان تراشي، تر اوسه د موږ او تاسو د ګاونډي هیواد په بندرو کې تر اوسه پاتې دي، یعنی د امنیت په کوم ځای کې دی؟ امنیت خو هغه دی چې حداقل بشر دوستانه مرستې چې دي هغه خلکو عوام خلکو ته ورسیږي او دوی ته
مننه. آغلی کروخیل، په افغانستان کې طالبان او په افغانستان کې شمیر نور کسان په دې باور دي چې له نړیوالو سره به د افغانستان د اوسني حکومت روابط بهتره شي، بیرته به د مرستې چې کومې په بهر کې د افغانستان کنګل شوي دي دا به له افغانستان سره روان شي او وضعیت به بهتره شي. څرنګه تاسو څومره ورته خوشبینه یاستئ چې له افغانستان سره به امریکا او نور نړۍ روابط بهتره کړي؟
امیدوارم چې دغه رابط بهتره شي، او موږ هم د دې طرفدار یو چې که طالبان واقعا په خپل دریس کې بدلون راوړي دغه تعامل دپاره هغه بین المللي ټولنه کومه غوښتنه چې لري چې هغه د افغانستان په ګټه دي، هغوی ته باید دوی غوږ ونیسي او لاس په کار شي، ځکه چې طالبان باید په دې هڅه کې اوسېږي چې بهر سره مسه خپل رابط ښه کړي او دنیا یې وپېژني، اما له هغه نه مخکې به دې ته لیواله اوسېږي چې څنګه افغان ولس په دوی باندې اعتماد پیدا کوي. کله چې ولس یې په رسمیت وپېژني، کله چې ولس یې په پاسي حکومت وپېژني، دا مهمتره ده هغه خود په خود بهرنیان د تاجره کېږي چې افغانستان سره دوباره خپل پیسه هغه انکشافي مرستې هم دوام ورکړي، په افغانستان کې پیسه یو کاروبار او ژوند راپیدا شي. نو د افغان ولس رضایت دا ډېر مهمه ده، څنګه چې مارته ویلې 50% افغان ولس وګړي چې مېرمنې نجونې دي له سیستم څخه حذف شوي دي، محدودیتونه ورته ایجادېږي، مشکلات ورته ایجادېږي، دا خو نشي کېدلی چې امریکا به دی په رسمیت پېژني خو افغان ولس په ستونزو کې به لاس په ګرېوان وي. نو طالبان کوشش وکړي چې د خلکو رضایت لپاره داسې کار وکړي.
دلته سوال دا ده، یعنی طالبان خو طبیعي خبره ده چې واکې په لاس کې دی او نړیوالو سره په تیرو دوو کلونو کې سیاسي خبرې کړې دي، دوی په دې باندې نه پوهېږي چې ګټې په څه کې دي او د افغانستان ګټې په څه کې دي؟
فکر کوم چې دا د څلور کلنه تجربه چې موږ افغانان لرو، که هغه په دې وخت مجاهدونه هم چې وو هغوی جنګ زده وو، اما سیاست نه وزه د افغانستان لپاره انکشافي برنامې نه وزه د افغانستان لپاره روسه له جنګ هېڅ شی پلان کړی نه و، د موږ لپاره موږ بدترین جنګونه او جنایتونه شاهد په افغانستان کې وو، و همدارنګه طالبان هم فقط جنگ زده کړی او ابدا نه زده کړی چې مثلا د ملت لپاره څنګه سړی خدمات کولی شي ارزه کړي. زه فکر کوم چې په دې کې طالبان پاتې راغلی دي، یو د دوه دفتر د نمایندګۍ نشي کولی چې واقعا دوی په سیاست کې بریالي کسان دي، او په دې باندې باید موږ سترګې پټې نه کړو چې یو شی چې پاکستان ډېر مستقیم او غیر مستقیم دوی له خپل تاثیر لاندې ساتلی دي. هغه نمایندګي چې عمران خان په اسلامي ملکونو په کانفرانس کې وکړل، ډېر زه فکر کوم چې طالبانو ته ته توهین وکړلو، یو غلط نمایندګي زموږ له ادرس پاکستان کې وي،
مننه په همدې برخه کې چې تاسو وایئ چې په طالبان پاتې راغلي دي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په خپرونه کې راسره ملګری شو، دوی ته شراغلاس هم مجاهد صاحب په دې برخه کې تاسو یو څه توضیح ورکړئ، وروسته به بیا د کال لاسته راوړنې او للاستلل لتاسره وڅېړو. مهرباني.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی خو تاسو او ټول اوریدونکو ته مدزر لکومې سلامونه وړاندې کوم. یو خبره خو باید موږ وکړو چې د تیر شل کلنه جګړه تیر ځان سره ډیر لوی ناورین او ویجاړې درلودې. که دا تمه کوو چې دا د جګړې ټول ویجاړ دی په یو ورځ سمې سي دا سمه نه ده. دا تمه ځکه ډېرو خلکو چې ځان ته پوهانو ټکنوکراتانو ویل هغوی په شل کاله کې نه وتوانېدي کار وکړي او موږ په څو میاشتو کې توان کوی. برنامې او پلانونه شته په سیاسي برخه کې زموږ پیاوړتیا د امریکایانو سره د موافقې توافقنامې په ترلاسه کولو سره څرګنده شوه. زموږ وړتیا امریکایانو نه تاسې پوښتنه کولی شئ او د هغو له نورو شریکانو نه موږ سره په مقابل کې وو. همدارنګه په نظامي برخه کې هم الحمدلله سي افغانان پیاوړي وو. دغه د ادارې او د کنټرول او د نظم او د نسخ او دغه د اقتصادي ستونزو د حل او د سیاسي مسایلو د حل دا بیلابیل فکتورونه لري. هغه فکتورونه چې سوله منځ ته ځي هغه دوام غواړي، هغه وخت غواړي. مثلا موږ د اقتصادي منابع لرو، د هغې استخراج ته ضرورت ته وخت غواړي، دلته سرمایه ګذاري ته ضرورت ته، پلان ګذاري ته ضرورت ته، موږ اوس په هغه باندې پوخت یو. داسې اوس نه څوک له موږ نه آنن د ټولو اقتصادي مسایلو حل غواړي چې خپله شل کال نه وکړي، دا انصاف نه ده. بلې خواته د پاکستان او د نورو همسایه هیوادونو ښکیل کول د افغانستان په مسله کې دا مقدعي مسله بولم. ټول خلک پوهېږي چې افغانستان اوسنی وضعیت د استقلال له لحاظه د ډاډ او اطمینان وړ ده.
مجاهد صاحب، دلته دوه ځینې ساده خبرې سي د ازادي راډیو سره اوریدونکو ته شریکوي. مثلا ډیر واړه شان واړه ګامونه طالبان نه اخلي، مثلا د نجونو تعلیم، یعنی دغه اوس مثلا په دې تیرو یو دوه اونیو کې په کندهار کې، په هلمند کې، په کرمسیر سیمو کې نجونې ازادي راډیو ته زنګ وهي، معلمان ازادي راډیو ته زنګ وهي، وایي چې کالم ضایع کیږي او دغه یو ډېر عادي مسله ده او نړیوال هم په دې باندې ډېر ټینګار کوي. حتی پرون د امریکا متحده ایالاتونو د افغان نجونو ښځو له خاطر ځانګړې سلاکار وټاکله. په داسې شرایطو کې ولې طالبان دغه سیاست نه کوي چې د نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړي؟ زمینه نه، امر وکړي چې مکتبونه باید پیل شي.
دغه د مکتبونو یا د تعلیم موضوع په افغانستان کې اوس 50-50 تر 100% حل ده. په ډېرو ولایتونو کې دا موضوع حل شوی ده. اوس هم مکتب
نه، تاسو ویلوای ډېر څلور دېرش ولایتونو کې، په څو ولایتونو کې نجونو مکتبونه شته. خلاص
په لوی ولایتونو کې، په کندهار کې، په هرات کې، په بلخ کې، د دې په همجوار ولایتونو کې، مرکزی ولایتونو کې دا ستونزه حل ده. اوس هم ښوونځیو ته نجونې ځي. په کابل، کندهار او ننګرهار کې پاتې دي، په هغه باندې کار روان ده. او بل تاسو دې ته موږ وویل تیر کال ته نه، موږ دغه کار سي د تروسه پورې پروسیجر نه ده جوړ شوی، او تعلیم په مخ کې خان سو دا خان نه و. د کورونایي مسایل له وجې تیر تعلیمي بهیر په څو کرته متوقف سو، مشکلات سره مخ شو. موږ باید وپوهیږو چې دغه ستونزې وار په وار حل کیږي. موږ ورته متحد یو، د حل لپاره هم هڅې روانې دي.
تاسو شي موضوع ته اشاره وکړه، د کورونا مسلې ته، لیکن آیا سیاست هم دا نه ایجابوي چې نړیوالو ته ویلي وو چې کورونا شته نو ځکه په کابل کې د نجونو او نور مکتبونه نشته، او که د کورونا موضوع یا هغوی به درته وایي چې د هلکانو مکتبونه ولې خلاص؟
نه، دغه نه ښیم چې د کورونا له امله دا بندیز راغلی. مخکې د تعلیمي کال جریان ټکنی شو څو ځلې، یعنی تعلیم په سمه عادي بڼه باندې په کال کې ټول مختل شو. دغه اخلال هم راغی، دا کوشش کوو چې بېرته جبران شي د شاګردانو
لپاره. اول وبخښه چې زه ستاسو خبرې قطع کوم، دې له خاطره چې اورېدونکو ته ډېر څه د طالبانو په استازیتوب ورسو. د مکتبونو په برخه کې یو بل پوښتنه لرم. مثلا خلک پوښتنه کوي په مزار شریف کې نجونې مکتب ته ځي، په کابل کې ولې نه ځي؟ طالبان دغه استدلال کوي چې شرایط ورته مساعد شي که د نجونو معلمانو موضوع وي. خو دا ناممکنه ده چې د مزار شریف کې دومره نجونې استادانې وي لکه په کابل کې. دا ناممکنه ده چې په مزار کې دومره ودانۍ د نجونو د مکتبونو لپاره وي لکه په کابل کې. دا ناممکنه ده چې په مزار کې امنیت
دومره خوندي وي. تاسو وخت راکړئ،
مهرباني.
شیبر صاحب، مننه. تاسو ټول وخت په ازادي راځئ، کار د وظیفه لري، غږېدلې سي، ماته وخت راکړئ،
مهرباني.
اصل موضوع دا نه ده. موضوع دا ده چې موږ په پروسه باندې کار کوو. کوم جیونه کې چې لږ کار دی پروسې وخت، هلته دا پروسه تکمیل شوې ده، درسونه شروع دي. کوم چې ډېر کار وکړ کابل سره، دې چې کسان به پکې ډېر ولې، تراکم ډېر ده، د شاګردانو تعداد ډېر ده، ترانسپورت ستونزې ډېرې دي، همداراز هغه شرایط برابرول په ښوونځیو کې او په پوهنتونونو کې چې هغه تدبیر پر اقتصادي اړخ هم لري، هغه فراهم کول کار غواړي، تعداد چې ډیریږي او ښوونځی چې ګڼه ګوڼه ډیریږي، تعداد ډیریږي، طبیعي ده چې مصرف یې زیاتیږي. نو د دغه رسد په خاطر موږ لارې چارې لټوو، د راتلونکي کال دپاره د دې معضلې د حل دپاره بوخت یو، کوټلي ګامونه اخیستل کېږي. ولې داسې جهاني لوی سیاسي مسایل ته دې مسلې پورې تړل دا انصاف نه ده، دا یو برخه د ستونزو ده.
فکر نه کوي چې همدغه زور کوو منو خپل هم ګټه ده. یعنی یو کال به یو کال
مکتب خپل ګټ لپاره موږ کوشش کوو، دا موضوع موږ د خپل منفعت په چوکاټ کې چیرو او هڅه کوو. زه وعده کوم چې د موضوع باندې کار روان ده، ژمنه روان ده. دواړه وزارتونه د معارف او د عالي تحصیلاتو وظیفه ورکړ شوې چې د ستونزې ته حل پیدا کړي. دا کار وکړو. اوس خو تعلیمي کال دغه سیمو کې د مشکل لرو، دلته ستونزمن شو، زه مې راغی رخصتیم پر
نه په قندارو هلمند خو اوس تعلیم وخت دی. فکر نه کوي چې تر مثلا تر ننګرهار په کندوز کې ډېرې جګړې شوې دي، لیکن هلته مکتب خلاص شوی، هلته بند.
دغه ستونزه هم شته. ولې ما ویل چې دا تر عجایب پورې اقتصادي ستونزه هم پورې تړلې. مثلا د پوهنتون په موضوع کې اقتصادي ستونزې سوری غوړولې د لیلیو په برخه کې، د معاشاتو د رسد په برخه کې، داسې د ترانسپورټ په برخه کې سوری غوړولې. خو دا مسله انشاءالله حل کېدونکې ده. موږ دې ته تعهد کوو، تاسو باید پر دې ډېر ونه پېچئ.
مننه مجاهد صاحب. د شینکي کړوخیل یو لنډ نظر اخلم، بیا بیرته تاسو سره ګرځو چې افغانستان څه ترلاسه کړي دي. دا خبره هم مهمه ده. اغلی کړوخیل، په لنډ ولوسن دې لپاره چې د مجاهد صاحب وخت کم دی، تاسو به بیا د خبرونې په اخیره کې هم راشم. په لنډو تاسو د مجاهد صاحب په دې خبرو د تعلیم په برخه کې یو لنډه تبصره څه لري؟
زه د مجاهد صاحب خبرو سره موافقه نه یم. دوی باید ځینې مسالې ته فقط جواب یا دفاع پیدا نه کړي، باید عملي کارونه وکړي. هغه ولایت کې چې د نجونو مکاتب خلاص شوي، د دوی نه دي خلاص کړي، بلکې خلکو خپل فشار راوړی او مکاتب خلاص شوي دي. کدې کورونا ستونزه وي، خو په ټول ولایت کې یو شان وي. که اقتصادي ستونزه وي، ولې همیشه نجونې د افغانستان د دغې قیمت ورکړي؟ دا خو انصاف نه ده، دا تبعیض ده. د نجونو مقابل کې مجاهد صاحب په صفت او مسلمان افغان باید په دې باندې پوه شي که تاسو وجل کوي باسواده کوي، یوه کورنۍ باسواده کېږي، ځکه چې هغه د سبا د کورنۍ مور ده. او دا یوه لویه جفا ده چې افغانستان سره روانه ده. او په اسلام کې مطلق ورته د اجباري ده، د زده کړې حتی انتخابي نه ده. دا رقم زه فکر کوم چې که بار بار داسې یو دفاعي حالت تاسو غوره کړي، د افغان ولس زیانمن کېږي. او دا ضرورونه ده چې موږ د بهرنیانو د خوشحالۍ دپاره وکړو. دا مهمه ده چې افغانستان باید خپل ګټې وپیژني او د نجونو تعلیم یو بنیادي او اساسي لاره ده د افغانستان د پرمختګ.
مننه اغلی کړوخیل. مجاهد صاحب، په لنډو که تاسو په یو دوه درو کې دا ووایاسي چې په تیر یوه کال کې افغانستان خصوصا د طالبانو له واکمنۍ وروسته څه ترلاسه کړي دي او څه یې له لاسه ورکړي؟
بله، ډېر شیان لاسته شوي دي. د لاسته راوړنو لوی لوی نمونې زه تاسو ته درې څلور پنځه حسابوم سي. اول خو ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووتل، دا د تاریخي لحاظ او د معنوي لحاظ د هر ملت لپاره ډېر مهم کام ده او افغانستان دا څه ترلاسه کوي. یو دوم جګړه سي شل کاله، دا څلوېښت کاله، دوه څلوېښت کاله روانه په دې ملک کې. هر ورځ لمونږ نه قرباني غوښته واخیسته، د هغو مخه ونیول چې جګړه پای ته ورسېده. ډېره ستره قرباني ده او دا ډېره ستره لاسته راوړنه ده دا افغانانو ترلاسه کړي. دریم داسې د یو ډېر لوی فساد سي نهادي نه سوی واسن فساد ته چا فساد په سترګه نه کتل، بدم نه ورته ښکارېده. په دې هیواد په ځوان نسل هم تقریبا مصاب کړی، دغه په فساد مخه ونیول. سو دا په تاریخي لحاظ موږ ته، معنوي لحاظ موږ ته، هر لحاظ موږ ته مهمه وه. دا لاسته راوړنه ده. بل د لوی غصب مخه ونیول، سي دولتي املاک، شخصي املاک د زورواکو لخوا نه غصب کېدل. موږ اوس غیر مغصوبه هم ځکه بیرته ګرځو، د دې لوی زیان مخه ونیول سو. او ورسره یو حکومت رامنځته سو، سي هغوی ځان تعهد خپل ملت ته لري، امانتونو ته ژمن دي، د ملت سرمایه به دې بیرته د ملت په درد لګي، چورو غلا او خارج هیوادو ته تیښته او ځان سره پیسې ځغلول دا به نه کوي. دا د افغانستان د خلکو لپاره ډېر لوی لاسته راوړنې دي. سره د دې ځینې ستونزې هم لرو په اقتصادي برخه کې، هغه حل کېږي، حل لارې روانې دي. انشاءالله موږ به راتلونکي کال کې ستونزې ډېره برخه حل کړې وي.
مننه مجاهد صاحب. اصولي صاحب، تاسو که په لنډو مخکې تر دې چې مجاهد صاحب بیرته له خپرونې را نه لاړ شي، ځکه چې له دوی دورې پوښتنې هم شته، په لنډو تاسو د مجاهد صاحب د لاسته راوړنو په باره کې څه نظر لري؟
زه د مجاهد صاحب سره تر یو حده موافق یم. رښتیا هم د جنګ سالارانو ګیلم ټول شو په افغانستان کې، هغه څه چې موږ په افغانستان کې ورسره مبارزه کوله. بغصب مخه خدای دی وکړي چې فعلي دولت دومره قوي سي لکه څنګه چې مجاهد صاحب وایي چې دوی د غصب مخه ونیسي، دا به لویه لاسته راوړنه وي او دغه مسله د افغانانو لپاره ښه زیری ده. اما یو خبره بل ده چې په افغانستان کې د افغانستان ملي اردو سیستمونه د منځه لاړل، دولتي سیستمونه، هغه څه چې دولتداري پې چلېدله. دغه یوه مسله هر هغه څه دي چې په 2021 کال کې سره د هغه څه چې نړیوالو ته ماته، ما مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې نړیوالو ماته دا یوه قوي ماته ورښتیا هم یو تعداد افغانان چې طالبان هم پکې شامل دي په دې باندې افتخار کوي، او موږ هم په ماشومتوب کې چې کوم کتابونه لوستل د افغانانو په لاسته راوړنو او د بهرنیانو ځواکونو څخه د استقلال د اخیستلو په مورد باندې هر وخت د افتخار احساس کړی ده. په دې به تاریخونه بیا هم افغانان به افتخار پرې کوي. لاسته راوړنې دلته ما مخکې د دولتدارۍ سقوط د په اقتصادي لحاظ $120 میلیارد چې افغانستان سره وعده شوې وه، هغه مثلا مجاهد صاحب دوی باید هېره نه کړي، ځکه اوس په راستې حکومت کې اسلامي امارات دی. په همدغه تحولاتو کې بدبختانه چې د یو غریب ملک نه د لاسه ووتل، هغه څه چې زموږ سره 2023 کال پورې تقریبا $120 میلیارد تعهدات د مرستې تعهدات شوي وو. سره د هغه لاسته راوړنو چې مجاهد صاحب وایي، موږ د ځینې مسایل په اقتصادي لحاظ هم د لاسه ورکړو.
مننه اصولي صاحب. مجاهد صاحب، په همدې برخه کې چې د نړیوالو مرستې د $120 میلیارد ته چې اصولي صاحب اشاره کوي، په دې برخه کې ستاسو حکومت دغه پلان لري چې بیرته له نړیوالو سره رابط دومره ښه کې سي دا پیسې ترلاسه کړي، او کې لري څه پلان؟
اول خو دا باید ووایم چې اقتصادي لحاظ باندې موږ زیانونه ولیدل، او هغه اقتصادي منابع څه متضرر شوې، بانکونو ستونزې پیدا شوې، څه بندیزونه شول، او دغه مرستې چې کېدې دغه تیرو کلونو کې د مرستې په عنوان کې سوې، خو زه فکر کوم چې د افغانستان درد نه پیدا کوي. دا هغه مرستې مې چې په بمبار کې به مصرفې دي خلک یې وزن، دا هغه مرستې مې چې د خلکو په کور باندې چاپه پکې ویل کېده د هغه مصرف پوره کوو، دا هغه مرستې مې چې د خلکو په زور او تکلیف او زنداني کول او شکنجو باندې مصرفې دي. په کده درېدلې هغه د یو شوم هدف لپاره وي، هغه باید نه وي، ولې سالمې مرستې چې هغه د افغانستان په ګټه وي، د افغانستان د زیربناو د احیا لپاره وي، تجارتي موضوعات وي یا سرمایه ګذاري وي، دې ته به انشاءالله موږ زمینه مساعده. دا اوس موږ له چین سره، له ازبکستان سره، له ترکمنستان سره، له ایران سره، او ځین نور لره هیوادونو سره په بحث باندې بوخت سي. لوی لوی پروژې شروع شي په افغانستان کې، او موږ څه سره پروژې په راتلونکو پسرلي کې موږ زمينه مساعده کړو سو، او په شروع سي د اقتصادي ستونزې تر ډیره پورې حل کوو.
مجاهد صاحب، په دې لوی پروژو کې فرزند دي د ټاپي پروژه ده، کنه چې دا یو لوی پروژه یادی شي، لیکن د دې مصارف نړیوال ورکوي تر هغه پورې چې ستاسو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، نړیوال دا پیسې تاسو ته نه درکوي. نو فکر نه کوي چې اول باید نړیوال د رسمیت پیژندلو لپاره هڅې وکړي؟
او هغه حسم روان د موږ نوی ناس په بهرنی پالیسی په ډیر قوت کې روانه ده. ان شاء الله دغه تم نږدې شي، غنی وادونه باندې قریب دا اقرار کوي چې اسلامي امارت رسمي ته مني، او بل دا دغه ټاپي پروژه مصرف بش په ترکمنستان په غاړه اخیستې ده. د ترکمن غاز په نامه د یو لوی شرکت تر هغه شرکت په خدمت کې ده افغانستان، او د افغانستان معاوضه موس نه غواړي. دراز د چین د مساینک پروژه کوم سره توافق ته ورسیږو، وسره یو پتلی امراضي د خاطیاهان د چین تر لوګره پورې ورسره وایي میدان هم جوړیږي، ورسره د برق پروژه په میانه کې ورته تکمیک دي. ټولو مصرف په خپل چین په غاړه اخیستې، بیر د سیاسي مسایل پورې وتړي. دراز د ایران هواد یو پتلی تیری په ازبکستان پورې تاجکستان ته وصل کړي، د دې مصرف ایران ورکی را ژمنه کړې ده. سیاسي مسایل نه دي پورې تړلي. د ازبکستان یو پتلی را روان ده، د سیراجی کابل ته بیا تورخم ته تیریږي. ازبکستان ټول مصرف په غاړه اخیستې، البته دا بیا معاوضه کیږي وروسته د موږ لغه عوایدونه، اوس وس دپاره دوی ټول دا تکمیلي دا پروژه چې موږ بحث پې کوو دا له افغانانو مصرف نه غواړي، صرف زمینه سازي او امنیت غواړي. هغه دواړه شته او نور هم لویې پروژې شته چې تر بحث لاندې دي، د ترکانو سره په استخراج په مسایلو کې، د معدنو په برخه کې، د تیلو د سبې په برخه کې،
لیکن بیا هم
د ترکانو سره د نورو هیوادونو سره موږ بحث کوو.
مجاهد بیا هم د نړیوالو په رسمیت پیژندل بېخي ضرور دي، ځکه چې نړیوالو د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژندلی،
له دې انکار نشي کېدای.
په دې برخه کې تاسو هیله من
یاست؟ انکار نشي کېدای. ما وویل چې موږ تلاش روان ده.
نه تلاش روان ده. څومره هیله من چې څو میاشتې وروسته یا څو اونۍ وروسته یا څو ورځې وروسته ممکن د افغانستان حکومت رسمیت پیژندل؟
زه فکر کوم څومره برداشت اوس وضعیت نه لرو، چې موږ تعامل له هیوادونو سره لرو یا په تماس کې یو، د څو میاشتو په ظرف کې به دا موضوع تر ډیره پورې حل شي. یعنی ګڼ هیوادونه لیواله دي چې اسلامي امارت سره پر رسمي والنی توګه باندې همکاري ولري. او یو څه بل هم شته، دا اوس موږ سره ټول هیوادونه چې موږ ورسره تعلق لرو، د همسایه هیوادونو د سیمې هیوادونه، تعامل موږ سره بشپړ رسمي ده. یعنی زموږ بهرنیو چارو وزیر، د معدنو وزیر، د نور مختلف ارګانونو وزیران، د هغو د مسیالو وزیرانو سره په ناسته پاسته لري، سفرونه کوي. او موږ هیوادو ته د رسمیت موضوع کوي، د دوی صراحت سره وایي چې دغه موضوعات په رسمیت کې ضرور د موږ تاسو سره کوو، د اعلان ته تاسو انتظار پاسوته. سیاسي مسائل دنیا هم ستونزې لري، ملګری ملتونو سازمان د شرایط بل لري، او ځین نور هیوادونو فشار یې مالی. د دې ټول د جواب لپاره ان شاء الله وخت ضرورت سره لګ میاسي ورسره به دا کار وسی، امیدوار اوسه ستونزه حل شي.
په امدی برخه کې به زه له تاسو سره د پوځي او سیاسي چارو د کتون کې علي احمد جلالي خبري شریکې کړم، چې تازه ازادي راډیو ته کړی دی. د هیله من نه دی چې ستاسو حکومت نړیوال پر رسمیت پیژنې، بیا ستاسو نظر په دې څرګندونه اخلي.
فکر نه کوم طالبانو تر اوسه پورې دا څلور میاشتو کې داسې نه ده ښودلی چې دوی تر هغه وخته بدل شوي دي چې 1990 کلونو کې وو، او هغه مطلق یو شکست و. ځکه انقلابونه په شاتګ کوي، اما تدریجي تحولات په شاتګ نه لري. نو ځکه دوی تر اوسه پورې داسې نه ده ښودلی چې دوی بدل شوي دي. نو تر څو چې دوی بدل نه شي، ګمان نه کوم چې وپېژي. دا چې د نړیواله ټولنه یا د سیمې هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې طالبان ځینې نورمونه ومني او خلکو حقوق په ځای کې، دا د دې لپاره نه ده چې په افغانستان کې څه کېږي. د دې لپاره که چوی دا کار ونه کړي، دوی په دې اندېښنه دي چې افغانستان ثبات ته نه راووځي، ځکه مشروعیت داخلي ته سوال لاندې راځي او مقابل کې مقاومتونه پیدا کېږي. نو ځکه د دوی اندېښنه دا ده چې که طالبان ونشي کولای چې هغه غوښتنې په ځای کې، د خلکو غوښتنې په ځای کې، او یو نورمال حکومت رامنځته کړي، او فقط انقلابي شکل سره د ایدیالوژي په اساس فعالیت وکړي، بیا نو په سیمه کې ثبات نه راځي. افغانستان کې ثبات رانه، سیمه کې ثبات نه راځي.
مجاهد صاحب، تاسو له دې خبرو په باره کې
دا خبرې ډېرې دقیقې نه دي. اول خو داسې دلته ثبات نه و په افغانستان کې، ګڼ جنگ روان و، خو هغه نظام خلکو بیا هم په رسمیت منلی و. د شل کاله دلته څومره لوی مقابله وه، هغه وخت یې ولې منلی چې اوس ثبات ستم بې ثباتي معرفي کوي او وایي چې خلک ډاډمن نه دي. دا یو موضوع. دومه دا داسې هیوادونه د رسمیت پېژندلو نور مسایلو کې چې دا کوم شرایط وړاندې کوي، دا ټولې بهانې دي. اصلي اهداف د دوی مهم خپلې ګټې دي. دا ټول هیوادونه اقتصادي موخې لري، اهداف لري. که چېرې هغه موخې او مشروع توګه باندې افغانان اوس کولای شي بیلانس کې د سیمې ترمنځ د هیوادونو ترمنځ، زه فکر کوم دا موضوع ټول دی. سعودي عربستان کې هغه شی چې موږ غواړي، سعودي عربستان کې نست کړو، نور هیوادونو کې نست، هلته ول دا رسمیت موضوع مطرح نه ده. بنا د خلکو ګټې مهمې دي. اوس اول امریکا د خپل مخې لري، اقتصادي یا منابع غواړي چې دلته قانون په استخراج کې ونډه ولري. په نور باندې داسې نور هیوادونه که هغه ته د بیلانس ورکړي په مشروع توګه باندې دوی ګټې هغه تضمین په افغانستان کې، زه فکر نه کوم دا مسله مهمه وي.
تاسو سعودي عربستان ته اشاره وکړه،
حق ورکړه وکړه، دا شعارونه دي.
مجاهد، تاسو سعودي عربستان ته اشاره وکړه. سعودي عربستان په 2013 کال کې 4.5 لک محصلین په امریکا کې لرل چې 80% نجونې وي. څنګه افغانستان له سعودي سره مقایسه کوي؟
نه، دا وګړه زمانه سعودي پر رسمیت منل شوی، او د 2013 کال موضوع جلا ده. د دې نوړاندې تاسو لاس د ملک فهد په وخت دغه مخکې دی، ملک فیصل په وخت سعودي مطالعه کوي. دا ستونزې ولاړې وي، اعتراضونه مو ولې پر رسمیت منل شوی، ځکه هلته ګټې خوندي وي د خلکو. نو اوس باید موږ کم فکر ونه کړو. اصلي موضوع د بهانه جوړې ده، د بهانه سیستې په بل پیدا کوي. ډېره مهمه موضوع د بیلانس ساتل او د خلکو د هیوادونو منافع ته یو نوی حل لار پیدا کول دا مهم دي.
مجاهد صاحب، ځینې نورې وړې ډلې چې تر اوسه پورې لا رسمي خبرې نه دي کړې، فرضاً په فرانسه کې کلتوري ډلې او دا خلک، دا بیا ځینې نورې غوښتنې لري چې فرضاً په افغانستان کې، حتی په دې وروستیو کې د فرانسې به ټولنې ډېر سخت اعتراض درلو چې په افغانستان کې موسیقي ولې بنده شوې ده. دغه رقم وړې وړې خبرې څه رقم کېدی شي چې حل شي؟
اصلي موضوع دا ده چې دلته دغه میدان خالی سي او په اصطلاح باندې میدان شغالي سي، نو هر یو څوک غوښتنه کوي او څه وایي ترون ګرم سي، هر څوک ډوډۍ پکې پخول غواړي. موضوع دا د رسمیت موضوع کړی یو هیواد دوه هیوادونه حال سي، دا باندې به خلک وي رسمیت مخه نسي نیوي. بل دا سي د غوښتنو سلسله وګدا د ولي موږ دا غوښتنې خپل ملت د غوښتنو سره په مقیاس کې کتو. که چیرې زموږ د ملت غوښتنې هغه غالبه وي، هغه ډېرې وي، هغه له موږ نه کیږي، نو دا مهمه ده چې موږ ملت ته ځواب وایو. ځکه موږ د ملت په بازو باندې شل کاله مبارزه کړې، د ملت د لوړو اهدافو معتقداتو د هغو د باورونو دپاره موږ مبارزه کړې، هغوی سالم اسلامي واقعي حکومت دلته غواړي، باید په هغه بڼه یې جوړ کړو. موږ خپل ملت ته ځان ډېر ځواب دی بول، له دې نسته فرانسې او ټولنې ته ځواب ووایو.
مجاهد صاحب، د میلمانه چې په خبرونه کې را سره دی وصولي صاحب چې کې کړو خیل او دریا خان، له دوی به واورو چې دوی له طالبانو څه غوښتنې لري. بهیر صاحب، ستاسو څه پوښتنه ده له مجاهد صاحب څخه؟
مشخصا زه دا غواړم د سید چوس متحد خلک د دوی فان، یعنی د خلکو فان متحد خلک په چارو کې دغه شوی ګمرل شوی دي، نو د تر څنګ زه فکر کوم یو مقدار تخصص هم ضرورت دی تر څو چې یو متقابل اعتماد رامنځته شي او کار وشي.
تخصص ستاسو د تخصص پوښتنه ده. اغلی کړو خیل، تاسو څه پوښتنه لري؟
از اوغه مې چې څه توسه ما چې صفه دي نه ویریږي چې جنگ ختم شي، ځکه جنگ هم خو دی مخته به ول اوس جنگ ختم د مهمه دا ده چې افغان ولس ګډه وګډه ډوډۍ غواړي. باید جدان هغه ستونزې باید حل شي، د افغان ولس رضایت مهمه ده، نو دې خاطر باید جدان دی لاس په کار شي. صرف دفاعي نه بلکې کار ته ضرورت ده، او داسې کارونه باید وکړي چې افغان ولس مطمئن شي او په خپل حکومت باندې اعتماد وکړي.
مننه. اصولي صاحب، تاسو څه پوښتنه لري؟
زما پوښتنه هم نه، زه به هر هغه څه چې اکثر افغانان زما سره په تماس کې دي او دوی غواړي چې نن سبا په افغانستان کې ویني، هغه د مجاهد صاحب سره شریک کړم او تاسو سره تاسو د برنامې له لارې افغانان هم چې واوري. په افغانستان کې نن ورځ تر ټولو مهم دوه مسلې دي د افغانانو لپاره. اوله مسله اقتصادي بحران ده چې په دې باندې طالبان هم پوهیږي چې باید پای ټکی ورته کېښودل شي، خو تر هغې مهمه مسله د افغانانو ژوند ده. په افغانستان کې بیا د افغانستان په مرکز کې نه که د ولایاتو ته ووځو، امنیتي ارګانونه په نوم شتون لري چې طالبان دي. اوس مثلا په یوه حوزه کې یو طالب قومندان ده، په بل حوزه کې بل څوک ده، په یوه ولسوالۍ کې د جهاد په وخت کې چې څوک و د قومندان ملګری و هغه قدرت ته رسېدلی. دا د یو چتر لاندې تر اوسه پورې که کوشش هم شوی ده نه دي راټول شوي بدبختانه. مثلا د مرکز امر بخنه غواړم، په پکتیا یو مثال ورکوم، د مرکز امر په پکتیا کې نه منل کېږي. حتی یو بندي چې هلته بندي شوی ده هغه ولسوالي نه ورته مني چې دا بندي شوی ده، او مرکز ورته وایي چې بندي ده.
وخت رالنډ. مجاهد صاحب، د دغو درو پوښتنو په باره کې لسن توضیح ورکړئ.
هو دا پوښتنې معقوله دي، دا ضرورت ده موږ د ټولنې، او دې دپاره خو زه کروخي صاحب وایي چې دفاعي حالت باید نه وي. زه د دفاع دپاره یم، ولې اجرایي برخې موږ لرو، زموږ نظام اخته ده چې ټول اجرا کړي. د تخصص سوال باید دا وکړو، زموږ تخصصي وزارتونو کې حتی د تیر وزارتونو معینان پریښي دي. مثلا مخابرات وزارت زموږ د تیر نظام معین په خپل ځای پاتې کار کوي، داسې د هوانوردۍ په وزارت کې کار کوي، د اقتصاد په وزارت کې تعینات راوسته تخصصي خلک دي، د صحت په وزارت کې متخصصین او ډاکټران راوسته دي، معذب کریم دي، په نورو برخو کې هم کار روان ده. بل 80% د تیر نظام کارکونکو ټول پر حال ساتل، زما په خپل وزارت او تشکیلاتو کې 80% نه راټیر، موږ ټول کسان ساتل دي، او دا متخصصین هم دي په اینال کې ورته عمل لري، کارم په مخه ولي صرف یو مدیریت غواړي. دا برخه موږ متوجي او لا به متوجي کې وخت راحت پر نظر کې مته. دومره موضوع سي ستونزې اقتصادي ستونزې د خلک ډوډۍ وړ ده، بله شک معقوله خبره ده. د معاشات ورکونکو د موږ معاشات د درې میاشتو قرض ورک، یعنی هغه تیر سپور باندې او تیر نظام لا نه ورکړي، دا ساتو دغه میاشتو هغه مقتدیه کوي. نورم کوشش کوو او دراتونکو د پلان لپاره ما ویل کړه لوی پروژې ته شروع کیږي، بیکاری په خپل ټیټیږي او ساته ټیټیږي، خلک ډوډۍ پیدا کول شي، دلته راکړي وخت لار خلاصيږي. دا بندیزونه هم کولای شي د رسمت موضوع مسره حل شي، اقتصادي موضوع ان شاء الله حل کیږي. ولی بیا هم یو هیواد جنگ زپلې په لوړ معیار
د اروپا په سطح باندې څوک فکر ونه کړي هغه به اقتصاد پیدا کړي. طبیعي ده چې رشد به کوي، ولې تدریس په نظر کې نیول باید مهم دي وساتو، او جنګ ځپل هیواد بیا باید کې تبان د وخت نیسي. پنځو کلو پورې به انشاءالله دا پروسه حل کیږي، افغانستان به انشاءالله د رشد په حال کې وي. او بله موضوع دی اوسکي صاحب خبره سي ځینو جونو کې نظم نشته، یو خود امر خبر دی انشاءالله امر په ټولو ساحو کې من کې بل دا چې زمنم سي موږ ځواکونه تر اوسه هغه رسمي ارګانونو ته نه دي داخل سوي، یعنی دفاع وزارت، داخله وزارت او استخبارات. ولې په دې ډېر جدي کار روان ده، سامي یونیفورم جلا سي، هم قوانین سره مخکې موجود و د اصلاح په کولو سره هغوی بېرته رعایت سي او د ځواکونو بېرته تنظیم سي لکه څنګه سي وو. او په دغو برخو کې د دفاعي درې ارګانونو کې متخصصین هم سره بلل سوي، نور هم باید راوبلل سي چې هغوی خپل کار ته دوام ورکړي، هغه ټول هغه په کنټرول کې واخلي سي. د امنیت لپاره ضرور دي دا توصیه او دا غوښتنه بيخي معقوله دي، او د حل لپاره موږ پلاس پکارو ان شاء الله.
مجاهد صاحب پولانډو پروګرام په خلاصېدو ده، راتلونکي 2022 میلادي کال څه تمې لري، څه هیلې لري چې حالت به تر دغه وس ډیر بدل وي او کنه تغییر به ډیر نه کړي؟
نو ان شاء الله د 2022 کال لپاره کدا زمې تیر زمې خو یو عایق ده، افغانان پیګ زلته زمې راځي، ټول خلک بیکاره کی که کار لریم کار نه کوي، زراعت فلج کیږي، ټول جو کې واورو یخ ودا پکې که پسرلی سي ان شاء الله موږ دغه ټو پروژې د پسرلی پر ان شاء الله ولاړ دي، ځکه چې هلته کار نه کیږي. دا په پروژې باید کار شروع وي، نه د شروع راتو سپه د کار یخ پر اورځي پروژې نه عمل کیږي. نو زه فکر کوم چې دا تون کې وړي به موږ د اقتصادي لحاظ مخ په ودی حرکت وکړو، او د سیاسي موضوع سیاسي رسمیت پیژندل دي، دا به تر هغه پر پراتون کال کې ان شاء الله حل شوی وي. د تعلیم موضوع سی باندې ښه پیدا کړی، دا به مراتون کال کې امید سیاسي حل ورته پیدا شي، او داسې نور موضوعات هم. او نو افغانان به ان شاء الله له اوس نه ښه وخت ولري، ځکه هر کال به تیر کې موږ د راتون کې لپاره د شدید جنگ په بینه کوله، ولی اوس ان شاء الله جنگ نشته، امنیت تامین ده. هر انسان فکر کوي خپل ژوند د قلن باید جوړ کړي، هر افغان صدا سوچ فکر سته، نو دا که عمل تر اوځي میدان تر اوځي، نو هرڅوک خپل ژوند جوړیم ټول افغانستان خپل د رشد په طرف باندې حرکت
کوي. ډیره مننه مجاهد صاحب، په همدې هیله چې په راتلونکي کال کې په پسرلي کې بیا نجونې ازادي راډیو ته زنګ ونه وهي چې مکتبونه خلاص کړي، او لطفا له طالبانو سره خبرې وکړي او راپورونه پی ورکړي چې زموږ مکتبونه نور ونه تړي، او په همدې هیله چې د اقتصادي پروژې هم پرانستل شي. له شاغله مجاهد له تاسو څخه مننه کوم، اصولي صاحب، اغلی کړو خیل او بهیر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
بدن یا لے یا